دا مشال اړیدو د محل په خبر کې د ماسپخین درې بجې په خبرونه کې زه ګل ایاز او بوریوال کاکر درته هر کله وای په روانه غړې کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د افغانستان په اړه هم د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیزی خبرونه رورولي او مزایي خبرونه پام کاوه هم در خبرو خلمړې واربر کو بوریوال کاکر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمه خبرونو سرټکی د امریکا جنگي الوتکو او هلیکاپټرو نن د غزنی په ښار کې د وسلوالو طالبانو د برید شنډولو لپاره هوایی بریدونه پیل کړي دي. پاکستان ولسمشر او د خیبر پښتونخوا گورنر د دوشنبه په ورځ د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې رابلل دي. د روس وزیر اعظم د امریکا لخوا پر ماسکو ممکنه بندیزونو ته کلک غبرګون شو. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا جنگي الوتکو او هلیکاپټرو نن د غزنی په ښار کې د وسلوالو طالبانو د برید چنډولو لپاره هوایی بریدونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د برید پر شا تمبولو لپاره په درنه جګړه بوخت دي. افغان چارواکو د جګړې له کبله د غزنی او کابل ترمنځ لاره تړلې ده او د طالبانو د پرمختګ مخنیوي ته یې ځانګړي پولیس ځای پر ځای کړي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې تر اوسه لږ تر لږه یو افغان عسکر وژل شوی او اووه نور ټپي شوي دي. عارف نوري ویلي چې پر ولسي کورونو او امنیتي پوستو د توغندیو بریدونه شوي او د ښار په کوڅو کې د ده په وینا د وسلوالو لسګونه مړي پراته دي. وسلوالو ویلي چې د دوی درې کسه وژل شوي او اته یې ټپي شوي دي، خو ادعا یې کړې ده چې یو شمېر عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اگست پر 14مه د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې رابللې دي. د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې د قومي اسمبلی په غونډه کې به نوی منتخب شوی استازي سوګند پورته کوي. تر دې وروسته به هغوی د اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال ټاکي. امکان شته چې نوی وزیر اعظم هم په هغه ورځ وټاکل شي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف ویلي چې د اپوزیشن سیاستوالان به په قومي اسمبلی کې د جولای پر 15مه په ټاکنو کې د پلټنو غوښتنه کوي. د خبره نموړي پرون ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه.
وہاں پر ایک ایسا فورم ہے اسمبلی کا،
قومی اسمبلی یو داسې فورم دی چې پکې به موږ د 2013 زیږدیز کال د انتخاباتو په حواله ګوندونو او سیاستوالانو ته مبارکي نه ورکو، بلکې تر سوګند کولو وروسته به لومړی غوښتنه دا کوو چې په انتخاباتو کې د ټاګۍ پلټنې وشي.
شیبه شریف زیاته کړي چې ګوند به یې د انتخاباتي نتیجو ضد احتجاجونو ته دوام ورکوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ټاکنو کې درغلي رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی دوست محمد خان د صوبایي ادارو پر مشرانو ژغ کړی دی چې زر تر زره دي په پخوانیو قبایلی سیمو کې خپل دفترونه پرانیزي. د اعلی وزیر له دفتره بیګا په خپل سوی بیان کې راغلی چې پرون د دوست محمد خان په مشرۍ د نگرانی کابینې غونډه وسوه چې پکې نموړي چارواکو ته وویل چې له وخت ځای کولو پرته دي په پخوانیو قبایلی سیمو کې خپل دفترونه پرانیزي. دې سیمو ته اوس قبایلی ضلع وایي. د بلوچستان د اسمبلی نویو ټاکل سو غړو ویلي چې نن به گورنر ته درخواست ورکوي چې د صوبایي اسمبلی غونډه راوغواړي. د پریکړه بیګا په کوټه کې د بلوچستان عوامي ګوند د مشر او د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د نومول سوي جام کمال په مشرۍ کې سوې ده. په دې غونډه کې د بلوچستان عوامي ګوند ترڅنګ د تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند او جمهوري وطن ګوند د اسمبلی ټاکل سو غړو ګډون کړی و. د جنوبی وزیرستان لسګونه اوسیدونکو پرون پټان کې د انتظامی دفتر مخې ته مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د امنیت ذمہواري دې پوره کړي. مظاهری ته ورغلیو کسانو تر څه وخته د ټانک او واڼه سړک هم تړلی و. د احتجاج یو ګډونوال او د مسعود اصلاحي تحریک مشر شیرپاو مسعود له مشال رادیو سره په خبرو کې تور پور کړ چې انتظامیه د یو کس د جرم په غبرګون ټول کلی زوروي.
بام د مکاو شي اچ چه سو کې و کوم زمي ا نشيني و د موس پنجيري بوډاګون درې درې سو خلک شنوي. دا د قانون د عین خلاف ورزي دو او د خپل قوم سره د قانون د عین خلاف ورزي چې څوک هکو هغه خلاف امیر جدوجهد احتجاج جاری و ساري وي.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه د پرونی مظاهری د ګډونوالو تورونه په اړه لاڅنه دی ویل. په پاکستان کې د بارانونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسېدلي. د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې د روانې میاشتې له پیل څخه تر اوسه لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او پراخ مالي زیانونه هم رسېدلي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې زیات باران کېدای سي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې اداري فساد کنټرول کړی دی. نوموړي پرون په کابل کې د ملي تدارکاتو ادارې غونډې ته په وینا کې ویل شفافیت یوه ملي اړتیا ده. ده ویل د څو کسانو په خاطر باید ټول ولس د فساد قرباني نه سي. غنی زیاته کړه چې په خوا به قراردادونه او ټیکې د کار نه بلکې د پیسو لپاره ورکول کېدي، خو دا مسله بند کړه. غونډې ته په وینا کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل د تدارکاتو ادارې په تیرو څو کلونو کې 50 ارب افغانۍ سپمولې دي. دا اداره ولسمشر اشرف غنی تر واکمنۍ کېدو وروسته جوړه کړې وه چې موخه یې په ټیکو کې له شفافیت سره د اداري فساد مخنیوی کول دي. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف د امریکا لخوا پر ماسکو ممکنه بندیزونو ته کلک خبرګون ښودلی دی. دیمیتری میدویدیف ویلي چې که امریکا چیرې د روس پر بینکونو او یا د هغوی لخوا د کومو خاصو کرنسیو پر استعمال بندیز ولګوي، نو روس به دا د امریکا لخوا د یو اقتصادي جګړې پیل وبولي. نوموړي ویلي چې روس به هم په اقتصادي، سیاسي او ضروري وي نو په بل اړینه لاره به ورته غبرګون وشي. دیمیتری میدویدوف لخوا دا سختې خبرې نن مخې ته راغلې دي. دا لغه یوه ورځ وروسته ده چې امریکا پر روس نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکایي کانګرس غړو وړاندیز کړی دی چې د روس حکومتي بینګونه دې په نښه کړل سي او هغوی دې د امریکایي ډالرو له استعمال څخه وګرځول سي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به اوري.
نن د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ شپېته پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 2.25 روپۍ اتیا پیسي او په 3.25 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ شل پیسي. او 3.40 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 3.28 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه او یا پیسي غسل کیږي او په یو روپیه 2.25 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 28، بنو کې 27 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه موږ د مشال اړینو واوریدل چې بوریوال کاکړ او وړاندې کول خدمات ودونکو کچره سره روان غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د ونیز خبرونه تفصیل به واوري. د افغانستان غزنی ولایت په مرکز وسلوالو طالبانو برید کړی دی. تازه حال یې درکو: د پاکستان ولسمشر د اګست په 14 د قومي اسمبلی غونډه را بللې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر لپاره نومول شوی محمود خان به کومو چیلنجونو سره مخامخ شي؟
سرکار دا فاٹا کے بلدیاتی ٹاکنے کو وال جن دا خود یو مشکل کر دے
ادا قرضو معاملہ چلے گی آغا ہم منتا را پسر باندھ دی.
په خبر پختونخوا کې د بشکال بارون لړۍ روانه ده. واټکل کېږي چې پراتونکو ورځو کې به هم ادا لړۍ روانه وي.
جون دی اخرنی افتی نواله تر ستمبر منځ پورې دی. په دې کې بعد وخت داوشي چې کله لیټ شروع شي کله بیا داوشي چې زر ختم شي.
پر رولې خبرونه کې په فنلند کې مش د پښتونخوا ځوانانو خبرې واوري چې آیا دوی په حق هیواد کې مذهبي ازادي لري او کنه.
د ویل استاسو افغانان ماشاءالله د موحدین یې استاسو قائد ډیر ښه دي. تاسو ایمانونه قوي نو د هغه په وجه من موږ دلته راځم. دا الحمدلله یو ښه پیغام او یو ښه خاطره ده. خپل
دیمه ونیزه مزاحیه خبرونه پام کوه هم تاسو لپاره لرو. شننی تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن ودرګو تاسو د مشال اډیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د افغانستان غزنی ولایت پر مرکز وسلواله طالبانو برید کړی دی. تازه حال څه دی؟ له کابل د مشال اډیو خبريال اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په کرخه دی. اکرام ستړي مشه. اکرام لسار ایسی منگا درانا و ردن کو خبرو چه دا غزنی ولایت پا مرکز و سلابال و تالیمانو برید کرده و پا این حال که اطلافی زواکونو هم هوایی بردو نکردی دی کلک راسر تازه حال شریک کئی
د غزنی ولایتی چارواکو ویلی دی چه پا دی خار بانده دا تالیبانو پلاش حملی تردیر پا شا بانده تنبول شوی دی و پا ترس که دناتو پا مشرای نالیوالی تا هوایی بردو نکردی لکه سنگه چه تاسی ویل غزنی دا سوشی بیوران دی ازادی ردو تا ویل چه یواز دی خار پا یواز سنده که وصلوال مقاومت تلا هم روان دی و دنور خار تصفیه پا بشپر دول بانده شوی دا لدین اوړاندې د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر چارواکو ویلي وو چې جګړه لا هم جریان لري او دواړو غاړو ته مرګ ژوبله هم رسېدلې ده. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران وویل چې که چېرته دغه ښار ته اضافي سرتیری وانستول شي وضعیت به خراب شي، خو نوموړي وویل چې جنگ لا هم جریان لري او مثلا دغه صفات ده.
چارواکو څه ویلي دي؟ کنه ځینې چارواکو دا چې په خال خال جګړه خو روانه ده، خو چارواکو دا هم ویلي دي چې خلکو ته ویلي دي چې خپل کورونو نه بهر مروځي.
د پولیسي شورا مسؤلین وایي چې د پلاستیک کورونو کې غږونه شوي دي خلکو باندې چې خپل کورونو نه مروځي ترسو دوی په دغه جګړه کې ورته زیان ونه رسیږي او مشکل ورته پیدا نشي. خار لا هم تړلې ده، خلک په خپلو کورونو کې دي. له سیمې نه عیني شاهدان وایي چې خلک په خپلو کورونو کې دي، بهر نه راوځي او جګړه خال خال په هماغه سیمو کې چې مخکې مې یادونه وکړه په ځینو څنډو کې د خار لا هم جګړه جریان لري.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي کنه اکرام؟ که په دې اړه هم را سره
وسلوالو طالبانو خو لا هماغه سار نه چې بېلابېلې اعلامیې خپرې، دوی وایي چې دغه حمله د دوی کار دی. دوی وسلوال غزنی ښار په نیولو باندې بریالي شوي دي، زیات شمېر دولتي ودانۍ سوځولي دي، زیات شمېر دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده، وسلې ترلاسه کړې دي او لا هم مقاومت کوي په د غزنی ښار په بیلابیلو سیمو کې. دوی د یوې الوتکې د چورلکې د غورځېدو دعوه هم کړې ده چې په دولت پورې اړه لري، او دوی وایي چې نن دام د مخالفینو په ډزو باندې ولګېده او هغه را وغورځېده. کسان دا لا تر دې دمه او حکومتي چارواکو نه دي تایید کړي چې رښتیا هم دغه هلیکوپټر غورځېدلی او که څنګه. د تلفاتو په اړه مزد او نقص راپورونه ورکول کېږي. د غزنی د روغتون مشر یو شمېر رسنیو ته ویلي باز محمد حمت چې دوی ته تر دې دمه د بېلابېلو سیمو نه 14 تنه وژل شوي او 13 تنه ټپیان ورول شوي دي، چې په ټپیانو کې 14 پوځیان دي، 2 ولسي وګړي دي. همداراز په وژل شوو کې 14 پوځیان دي، 2 ولسي وګړي دي، او په ټپیانو کې 26 پوځیان دي او 3 نور ملکیان دي. خو ځینې خلک د تلفاتو شمېره لوړه ښایي.
ډېره زیاته مننه اکرام الله اکرام د تفصیلاتو نه. قدرمن اوریدونکو، له کابل د مشال اړیو خبریال اکرام الله اکرامو چې د افغانستان غزنی ولایت په مرکز د وسلوال طالبانو د برید په اړه تازه حال راکو چې تر اوسه پورې د چارواکو په خبره 14 کسان پکې وژل شوي دي او 10 زخمیان دي. خو چارواکي دا هم وایي چې د مرګ ژوبلې شمېره زیاتې دي شي. د دې ترڅنګ په ځینې ځایونو کې اوس هم جګړه روانه ده. چارواکو خلکو باندې غږ کړی دی چې له خپلو کورونو نه بار نه راوځي. د برید په اړه به څنګه تازه حال راځي درنو اوریدونکو تاسو سره به شریکو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غواګې کډمنو درکو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نگران وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر الملک لخوا لیگل شوی سپارښتنه منظور کړی ده، او د قومي اسمبلی غونډه یې د ګل په ورځ سهار 10 بجې رابللې ده. په دې غونډه کې به د نوی منتخب شوی امیدواران سوګند پورته کوي. د دې ترڅنګ د خبر پختونخوا گورنر هم د صوبایي اسمبلی غونډه د اگست په 14 یعنی د ګل په ورځ رابللې ده. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال اړیو خبریال راکوي.
نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک د قومی اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل پورز رابللو لپاره سمری صدر ممنون حسین ته ولیږله. کومه چې د منظورولو وروستو هم په یاد نیټه د اسمبلی غونډه رابللې شوې ده. د ګل پورز رابللې شوې د قومی اسمبلی په غونډه کې به د نوو منتخب شوو غړو څخه سوګند اخیستی کیږي. په دویمه مرحله کې به د سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنه کیږي او په درېیمه مرحله کې به د نوي وزیر اعظم ټاکنه کیږي او امکان دی چې نوی وزیر اعظم به د 14 اگست رخصتۍ وروستو د خپلې کې سوګند پورته کوي. په 15 جولای شوی انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او یاد ګوند د وزیر اعظم چوکۍ لپاره عمران خان نومولی دی، خو تر دې دمه یې سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره څوک نه دي ټاکلي. بلخوا متحده اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف او د سپیکر چوکۍ لپاره د پیپلز ګوند خورشید شاه خپل امیدواران ټاکلي دي. د قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی وایي د آئین تر مخه انتخابات کېدل وروستو په 14 اگست کې دننه د پارلمان غونډه رابلل ضروری وي.
آرټیکل 91 دا وایي چې الیکشن کور ختم شي یو شتم ورځ باندې پرلیر هم راوستل شي 21 ورځې میکسیمم تاریخ نه سمني او تو آخري پالا کار وایي سپیکر او ډپټی سپیکر الیکټ کوي. د سپیکر او ډپټی سپیکر الیکشن دا نه پس پا د پرایم منسټر الیکشن.
بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه هم د پښتونخوا اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل پورز رابللې ده. د یاد اسمبلی سیکرټر نصرالله د زیارت پورز مطبوعاتو ته وویل لومړۍ غونډه کې به د کامیاب شوو کاندیدانو څخه سوګند اخیستل کیږي. له هغې وروسته به د سپیکر او مرستیال سپیکر د چوکۍ لپاره د کاندیدۍ کاغذونه جمع کیږي او بیا به د دغه چوکو لپاره پټ ووټونه اچولی کیږي. د نوموړي په وینا سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنې وروسته به د وزیر اعلی ټاکنه کیږي. د مرکز نه علاوه پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او تمه څرګندېږي چې یاد ګوند به د وزیر اعلی سپیکر او مرستیال سپیکر په چوکو باندې خپل کسان له کم خنډ پرته انتخاب کړي. تحریک انصاف ګوند د وزیر اعلی لپاره د سوات څخه صوبایي اسمبلی ته کامیاب شوی خپل یو غړی محمود خان نومولی دی، خو د سپیکر او مرستیال سپیکر چوکو لپاره یې تر اوسه لا څوک نه دي ټاکلي.
مشال لري تاسې غوږی کتل مړه ورودونکو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له سوات منتخب سیاستوال محمود خان په خیبر پښتونخوا کې د اعلی وزارت څوکۍ ته نومول دي. د نومول نوم پر داسې مهال اعلان شوی چې په صوبه کې د ګوند درنه د اختلافات خبرونه دي. په پیښور کې د چارو پوهن وای نومند وزیر اعلی د پخوانی هغه پرویز خټک په سیر تجربه نه لري. دوی وای په تحریک انصاف ګوند کې د دوو ډلو جوړیدل د نوي اعلی وزیر لپاره یو لوی چیلنج دی. پر دې موضوع نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. دا خبر پښتونخوا د اعلی وزیر څوکۍ لپاره له سواته د صوبایي اسمبلی غړی محمود خان په تیر حکومت کې د اوبخور کلتور او د لوبو وزیر پاتې شوی وو. په پیښور کې کارپوه رحیم الله یوسفزی وای د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپلې وعدې برعکس سیاسي مجبورۍ تر لاندې دا پریکړه کړې ده چې محمود خان یې د اعلی وزیر لپاره نومولی دی.
یو شریف انسان دی، د دو کارکردگی بطور وزیر دو نخ نه وه، ځکه دنه توقعات چې دي نو هغه ډېر نه شي کېدلی. او دا صوبه چلول دا خو اوس یوازې خیبر پښتونخوا نه ده، بلکې دا فاټا دا چې کوم پخوانی قبایلي سیمې دا هم په دې صوبه کې شامل دي. هغه هم نظام بلته راوستل غواړي، اصلاحات به کول غواړي. په راتلونکي کال کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې کول غواړي، سخت کال به په فاټا کې بلدیاتي ټاکنې کول غواړي. نو دا خو ډېر یو مشکل کار دی.
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې د اعلی وزیر لپاره د محمود خان صلاحیت په نظر نه راځي او تر ټولو لویه خبره دا ده چې نوموړي سره به په کابینه کې څوک وي. بیا په پیښور کې د جیو ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر وای نوی اعلی وزیر لپاره د نورو چیلنجونو ترڅنګ په پارټۍ کې دننه په اختلافاتو قابو موندل به لوی چیلنج وي.
اول خو به د خپل ځان ثابت دي، مو به داسې کړي چې په پارټۍ کې دننه کم خلک دی وخت تقسیم دي پر سټک او د عاطف خان په ګروپونو کې، نو هغوی به کوشش کوي چې یاره په څه طریقه باندې خپل مقصد مقاصد ترلاسه کړي. خو د ده لپاره به دا چیلنج چې د خپل حکومت ښه طریقې سره وچلنج. دویم چیلنج ورته دا دی، دریم چیلنج ورته دا دی چې دا یو داسې کار ته لاس واچوي چې صوبه کې هغه کله چانی کړي.
محمود جان بابر زیاته کړه چې د نوي اعلی وزیر تعلق سوات سره دی، نو په کار ده چې هغه سیمو کې د سیلګری صنعت ته زیاته توجه ورکړي. بلخوا په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای چې د پخوا پرتله د خیبر پختونخوا مسلې زیاتې شوې دي او د دې هوارول به لوی چیلنج وي.
زموږ په صوبه باندې د قرضونو بوج هم مخکې چې هغه د پی ټی آی د حکومت نه وړاندې د سلو عربو نه کم و، هغه وخت دا وخت چې دی هغه د 300 عربو نه چې دی هغه سیوا شوی دی. دغه شان په تېر حکومت کې روزګار هم دومره چې دی هغه نه دی ورکړی شوی. دا د تعلیم مسله چې کومه ده چې هغه په ظاهره باندې خو ډېر زیات اصلاحات خو لا هغه شان په هغه کې چې دی نو پرمختګ مخې ته نه دی راغلی. دې نه علاوه بیا زمونږ د وفاق سره چې کوم د قرضو معامله چلیږي، زمونږ کومه د بجلی د رایلټي په اربونو روپۍ د هغوی سره بندې دي، هغه مسلې چې کمی دي هغه هم موږ ته را په سر باندې دي.
علي اکبر زیاته کړه چې د پېښور چټک بس پروژه یعنی بی آر ټي راغونډول به هم یو لوی چیلنج وي. خو له مشال اډو سره په خبرو کې د اعلی وزیر لپاره نومول شوی محمود خان ادا کړي چې دا ځل به یې د تیر صوبای حکومت په پرتله کارکردګي زیاته ښه وي، ځکه چې په مرکز کې به هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اډیو ته تاسې غوږ یې کده مدرکو. د اسلام آباد احتساب عدالت پرون امر ورکړ چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دی د اگست په 14 د هغه د کورنۍ پر ضد درغلیو دوه مقدمو اورېدنې ته ورحاضر شي. نوموړی دا مهال په لندن کې د ګرانو کورونو اخستو په یو قضیه کې بندي دي. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق پرون ماښام مشال اډیو ته تېره اونۍ یې له نواز شریف سره لیدلی او هغه ورته ویلي چې په میړانه به په مقدمو کې د ځان دفاع کوي. نور تفصیل د یوې وړکې دمې وروسته. د اسلام آباد هایکورټ په حکم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د درغلیو دوه نورو مقدمو اوریدنه د زیارت په ورځ د احتساب عدالت جج محمد ارشد ملک وکړه. د دې ریفرنس اوریدنې پر مهال حکومتي وکیل سردار مظفر عباسی عدالت ته ویلي چې نواز شریف د امنیتي حالاتو له وجې عدالت ته نه دی وړاندې شوی. خو د نواز شریف وکیلانو عدالت ته ویلي دي چې په اسلام آباد هایکورټ کې د شریف کورنۍ د سزا معطل کولو او په ضمانت خوشي کولو درخواست جمع کړی دی، نو ځکه کاروایی وځنډوي. د دې وروسته د احتساب عدالت جج د ریفرنس بلې اوریدنې لپاره نواز شریف عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی. د پاکستان احتساب ادارې نیب چارواکو د جولای پر 14 پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز هیواد ته په ستنېدو گرفتار کړل او د راولپنډي اډیالۍ کې زنداني کړل. احتساب عدالت د جولای پر 6 په لندن کې د کورونو اخستو یوې قضیې پر سر د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته د 10 کالو د بند سزا اورولې وه. د مسلم لیگ نون د اطلاعاتو سکرتر صدیق الفاروق مشال اډو ته ویلي دي چې د مقدمې اورېدنې پر مهال به د دوی ګوند کارکوونکي موجود وي او پرم نه به وي.
سزاؤں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. جتنے بھی عدالتی فیصلے آئے ہیں پر ایک بہت بڑا نہیں کئی سوالات کوشچن مارک
د سزاگانو یو لړی شروع شوه ده. تر اوسه پوری څومره فیصلې راغلي دي پر هغه پختنی راپورته شوه دي. ما تیر اونۍ نواز شریف سره په جیل کې ملاقات کړی وو او هغه په خو حوصله کې وو. هغه راته ویلي وو چې د ټولو ظلمل مقابله به کوي او په هیڅ صورت کې به د مخې ته نه ټیټیږي.
مینه کسی صورت میں اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے.
صدیق الفاروق زیاته کړه چې نواز شریف له بهر خپل وطن ته راستون شوی او په هیڅ صورت به سمجھوته نه کوي. د مسلم لیگ نن کارکونکو د نواز شریف د سزا خلاف په ټول هیواد کې مظاهره هم کړې وي او په دې رستو کې د متحده اپوزیشن په مظاهرو کې د نواز شریف د سزاګانو خلاف ویناګانې هم شوې وي. خو په اسلام آباد کې کارپوه شیخ حسین وایي چې د مسلم لیگ نن مشر شهباز شریف خپل رور بیانې سره متفق نه ښکاري.
شهباز شریف صاحب دا مشکلات یو پنجاب کې هغه ګوري چې هغه ګورنمنت نم شي جوړ نو بیا هغه باندې چې دی لګ لاس نرم اغه پنجابی کې چورتی چې حد هولا رکھنا اور چې کم شهبا نواز شریف صاحب دی یقینا نغه جاریانه موټ کې دی او هغه ته دام ګوري چې باوجود چې کم مشکلات وو دی پری پول ریګینګ خبرې وشوي او ریګینګ د پول ډے باندې دی ریګینګ خبرې کیږي دا تورونه مورونه دار څه په خپل ځای. خو بیا هم دی چې کم پی ایم ایل ان هغه کورو سنٹرل پنجاب هغه غي بچ کړو کافی حد راسي.
شیخ حسین زیاته کړه چې مسلم لیگ نون کې د مظاهرو صلاحیت پاتې نه دی، ځکه چې د جولای پر 14 د نواز شریف وطن ته راتګ پر مهال هغه شان احتجاج و نه کړو چې سرنګ توقو تر کېده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال اډیو ته تاسې غوږ یې کده مرودونکو. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو له وجې مالی او زیانی نقصان رامنځته شوی دی. د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې په خبره په بارانونو کې تر اوسه پورې 1 کسان وژل شوي دي او ډېر ودانو ته زیان هم رسیدلی دی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې سوابۍ، بونیر، شانګله او چترال هغه سیمې دي چې د بارانونو له وجې ورته ډېر نقصان رسیدلی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره NDMA وایي چې د جون د میاشتې نه تیرې ورځې پورې د بشکال په بارانونو کې یو اویا کسان وژل شوي او اته شپېته ژوبل شوي دي. د NDMA د معلوماتو تر مخه چې یو دېرش پنجاب صوبه کې، خیبر پختونخوا کې اتلس، د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې اته، بلوچستان کې یو، د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې دولس او په ګلګیت بلتستان کې دوه کسان وژل شوي دي. په دې کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې بارانونو کې اووه شپېته کورونو ته مکمل او یو سل او نوي کورونو ته جزوي نقصان رسیدلی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې ډایرکټر تاجدار خان وویل چې د حکومت لړخه اړوند ضلعو چارواکو ته د نقصاناتو د جاج اخیستو امر شوی دی. دوی وایي چې متاثره کورونو سره به حکومت مرستې کوي.
یا بیا چاته گریویس انجریز وشي، نو په دې کیسز کې مونږ یو خپل ایس او پیز دی، خپل پروسیجرز دی، ډیسټریکټ اډمنستریشن وی دا کمپنسیشن ورکي او پی ڈی ایم اے. په دې مت کې ډیسټریکټ اډمنستریشن ته د مونسون د مخ کې پیسې هم ریلیز کی او هغه پیسې د هغوی د سیلاب هنګامي حالاتو مخنیوي لپاره هم استعمالوي. او این علاوه روټین کې چې کوم د بارانونو یا ټورنشل رین نه کوم خلکو نقصانونه وشي،
تاجدار خان په وینا چې راتلونکي ورځو کې د سیلاب یره نشته، په کامی او سبایي کچ د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارو د ممکنه خطر په اړه خبرداری هم ورکړې او ویلي چې د تیز بارانونو او د طوفانونو امکان دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر سید مشتاق شاه وویل چې د بارانونو د لړۍ به د را روانې میاشتې پورې وي.
اصل وخت چې د دې دی هغه د جون دی اخرنی هفتې نواله تر ستمبر منځ پورې دی. خو دې کې بعضې وخت دا وشي چې کله لیټ شروع شي، کله بیا دا وشي چې زر ختم شي، کله پکې منځ کې بارانونه کمی وقفه پکې لویه راشي. نو دا خو هر کال بل کال نه بدلي، ټول یو رنګینی او خپل وخت چې کوم دې دی هغه جون اخري هفتې نه تر ستمبر منځ پورې.
تیر کال غونډمل کې د بشکال بارانونو او سیلابونو له وجې د سلو نه زیات کسان وژل شوي وو.
مشال اړتیا تاسو غوږیږئ قدم وړوندونکو زو کوټه ته. په بلوچستان کې عوامي نشتل ګون ویری دي چې په صوبه کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره د قاضي فائز عیسا پر رپورټ باندې دي عمل وشي. د دې ترڅنګ یاد بنده هم ویری دي چې ګاونډي هیوادونو سره دي اړیکې سمې کړل شي او په خاص توګه ګاونډي هیواد افغانستان سره باید اړیکې سمې شي، نو امنیت به پرځای شي. نور تفصیل درته په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د عوامي نیشنل ګوند تر بیرغ لاندې د اتم اګست د شهیدانو په مناسبت تیر ماښام په کوټه کې واده ستوره وسوه. په کوم کې چې د اتم اګست کال 2016 په پیښه کې د شهیدان سوي وکیلانو د کورنۍ غړو او په ګڼ شمیر کې سیاسي کارکونکو ګډون درلود. پر دې مهال په خپل وینا کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي سرمنشي اجي نظام کاکړ وویل چې په اتم اګست د بلوچستان په پښتني سیمو کې د سړکانو بندیز د یو پلان لاندې سوی و چې مخه خلک د شهیدانو د ورځې په اړه په دستورو کې د ګډون څخه لیرې ساتل وو.
یقیناً موږ به د چیف جسټس نثار ثاقب زبه هم دغه کوو چې ته پر دې باندې ولې نوټس نه اخې. د قاضي عیسا پارشا چې کوم رپورټ دی پراغامل درآمد ویل نه کیږي دا به موږ خامخا وایو.
وګوندې ته په خپل وینا کې د کل عبدالله څخه د بلوچستان اسمبلی لپاره ټاکل شوی غړي زمرک اڅکزي وویل چې د پښتانه پر وطن باندې د تیرو څو لسیزو راهیسې جنگ روان دی او په دې کې د پښتنو وینه تویږي.
دا هر چا د کور سره، د چا زوی، د چا ورور، د چا بچی، پر دې هم افسوس سړی کولای شي کم دی. صرف د وکلا د شهادت پورې نه دی، بلکې په دې وطن کې چې هر هغه پښتون یا هر هغه خوار مظلومه چې څوی دی پر هغه باندې موږ اواز پورته کړی دی.
په دې مهال په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي زیاته کړه چې په صوبه او ملک کې د امنیت لپاره په گاونډ بیا په خاصه توګه په افغانستان کې امنیت ډېر مهم دی.
چې د څو په دې خطه کې یو پر امن جمهوري مترقي افغانستان په وجود کې نه راغلی، هیڅوک د خوشحالۍ او ترقي سوچ نه کوي.
د شاغلي اڅکزي په وینا په کار دی چې په سیمه کې د امنیت په خاطر پاکستان او افغانستان و خبرو ته دوام ورکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لري تاسو غوږی قدم وروډون کو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونې لرو. خو اوس وخت شوه دی په خبر کې د ماسپخین درنی بجې بوروال کاکړ نو د خبرونو لنډیز وورو.
د امریکا جنگی الوتکو او هلیکاپټرونو نن د غزنی په شار کې د وسلوالو طالبانو د برید شندولو لپاره هوایی بریدونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر شا تمبولو لپاره په درنه جګړه بوخت دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اگست پر 14 د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غونډې را بلل دي. د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې د قومي اسمبلی په غونډه کې به نوی منتخب استازي سوګند پورته کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شیبا شریف ویلي دي چې د اپوزیشن سیاستوالان به په قومي اسمبلی کې د جولای پر 15 په ټاکنو کې د پلټنو غوښتنه کوي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په ټاکنو کې درغلي رد کړې ده. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی دوست محمد خان د صوبایي ادارو پر مشرانو غږ کړی دی چې له وخت ځای کولو پرته دی په پخوانیو قبایلي سیمو کې خپل دفترونه پرانیزي، ځکه چې له 15 آئینی بدلون سره سم اوس هغه سیمې د خیبر پښتونخوا برخه دي. د جنوبي وزیرستان لسګونو اوسیدونکو پرون پټان کې د انتظامیې د دفتر مخې ته مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د امنیت ذمواردي پوره کړي. مظاهرې ته ورغلیو کسانو تر څه وخته د ټانک او واڼه سړک هم تړلی وو. او د روس وزیر اعظم دیمیتری میدودیف د امریکا لخوا پر ماسکو ممکنه بندیزونو ته کلک غبرګون ښودلی دی. نوموړي ویلي چې که امریکا چیرې د روس پر بینکونو او یا د هغوی لخوا د کومو خاصو کرنسیو پر استعمال بندیز ولګوي، نو روس به دا د امریکا لخوا د یو اقتصادي جګړې پیل وبولي.
قدرمه ودرکو خو د خبرونو لړیز مو واوریدلو. لژمنې سره سم بس دوه نیزه خبرونه درته در خبرونه راځي چې لومړی رورولې خبرونه ته غوښ شو. په دې کې بوریوال کاکړ په فنلند کې میشتو پښتون ځوانانو سره خبرې کړې دي چې آیا څومره مذهبي ازادي لري. نو راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره غوښ شو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په فنلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده ورکړل شوې ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی دی او کنه؟ هلته په تیرو کړو کلونو کې ښې او بدې خاطرې څه دي؟ او د نړۍ حالاتو ته په کتو سره په خپل وطن کې خلکو ته څه پیغام لري؟ د هر څه په دې خبرونه کې فنلند د اروپایي ټولنې په شمال کې پروت وروستی هغه هیواد دی چې په هغه خواه بیا سمندر دی. خو فنلند په اړخونو کې له ناروې، سویډن او روس سره ځکنۍ پولې لري. د فنلند پلازمینه هلسنګی نومیږي. فنلند د مځکې له لحاظه په اروپا کې یو له لویو هیوادونو دی، خو د ولس شمیر یې بیا دومره کم دی چې د آبادۍ له پلوه په وړو هیوادونو کې راځي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د فنلند ټول آبادی دا وخت څه باندې 5.5 میلیونه ده. د فنلند په دې 5.5 میلیونه خلکو کې د زیاترو لویو مذهبونو خلک ژوند کوي. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکي چې په فنلند کې تر ټولو زیات پیرویان د عیسوي مذهب دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په فنلند کې څه باندې 80% عیسویان او څه باندې 19% پر مذهب باور نه لرونکي دي. مسلمانان، هندوان، يهودان او داسې نور بیا د هیواد د ټولي آبادی یوازې 1% جوړوي. په فنلند کې چې کوم مسلمانان ژوند کوي په هغوی کې پښتانه هم شامل دي. په دوی کې یو کاری نثار الحق دی. دی لا تیرو شاوخوا 12 کالو په فنلند کې ژوند کوي او هلته د یو جماعت امامت هم کوي. کاری نثار الحق په فنلند کې مذهبي ازادي داسې بیانوي:
د ګوتو په شمار باندې جمعتونه او په همدغه جمعتونو کې به خلک راټولېدل، اختر مونځونه به هم کېدل، او همدغه شان د جمعې مونځونه به خلک بدلېدل. دغه تېر یو څو کالونه دا تقریبا درې څلورو کالونه د مسلمانانو تعداد د ملکونو ته ډېر زیات شو، او د همدغه برکت دی په هجرت کې الله سبحانه وتعالی یو خدمت هم ایښی دی. دغه خلکو د راتګ سره مسلمانان داسې ویل کېږي چې په فنلند کې نن سبا 100,000 شاوخوا مسلمانان اوسېږي، او اوس حالت دې ته رسېدلی دی چې د جو تقریبا د هلسنکي بانته اسپو شاوخوا کې پر 200 کیلومتره کې یو جماعت شته دی. یعنی که هر څوک غواړي چې خپل د
نوموړی وای کل هم ورسره داسې څه نه دي سوي چې د یا مذهب ته سپکاوی او یا مذهب ته په ټیټه سترګه کتل کېده. و بولي
خپله ذاتي تجربه نه خو ما څه نه دي لیدلي، او نه د شاوخوا نږدې ملګرو کې څه داسې واقع شوې ده. ولې په خبرونو کې ډېر زیات اورو، او په خبرونو کې چې کوم شی موږ ته ویل کېږي کوم شی پردیشا تر هغه نه حقایق نه څوک نه دی خبر. خو له خبرونو کې خو موږ ته ټول ګورو، حتی په همدې فنلند کې هم وایي چې دا حرکت داسې وشو دا شاید داسې وشو. او ما په خپل ذاتي تجربه سره الحمدلله تر اوسه پردیشي مې سره خاص نه یم خوشاله.
دویل هلته خلک یو د بل خبرې ته غوږ نیسي او یو د بل فکر ته احترام کوي.
یو ورځ موږ د جمعې مونځ، او ما دونه یقین نه کوم ځکه موږ د افغانانو الحمدلله جمعه چې دی یو څه نه څه عقیده برابر دی. د فنلند نو خپل جماعت نه چې موږ کتل نه دا هغه د جماعت یو څوک څه دلته راغلل مانځله. بیا نو چې خبرې سره وکړل کې ناستلو هغه سن الان کې ما پیژندلم به ویل تاسو افغانان ماشاءالله ډېر موحدین یې، تاسو قائد ډېر ښه دي، تاسو ایمانونه قوي دي. نو د هغه په وجه موږ دلته راغلل. دا الحمدلله یو ښه پیغام او یو ښه خاطره ده خپل موږ خپل مسجد نه.
باری بړي چې لتیرو لسو کالو په فنلند کې میشته. نوموړی وای دوی هلته په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم تر سره کوي.
دلته موږ اول خو موږ د جمعتونو خپل د افغانانو جمعات موږ چې ما تاسو ول چې په کم کوټکا شار کې هغه د اول سر کې چې هغه وم چې اول رااله ما په 2003 کې هلته و. بیا موږ یو دوه درې ملګري و لاړو ترکو شار ته. هلته نور ملګري و چې موږ تماس ورسره درلودې چې موږ هلته مسجد افغانانو یو خپل یو مسجد باید چې جوړ کړو. په دا خاطر باندې زه موږ کډه شولو دغه د پوټکا د شهر سره ترکو ته. هلته مو مسجد جوړ کړي. هلته موږ دوه دوه نیم کاله تیر کړل، نو بعضې مشکلاتو په وجه سره رالو هلسنګي ته. هلسنګي کې داسې اوس یو اته میاشتې یا پنځه میاشتې اووه میاشتې داسې کېږي چې موږ یو بل مسجد دلې په هلسنګي شهر کې جوړ کړي، او اوس مو بل مسجد هم نیت چې بل هم سي جوړ کو د هلسنګي شهر کې. نو هغه د جمعې منځونه دی هلته څو د دې د مخه نور د سومالیانو د ترکانو مسجدونه و هغه ته تللو د جمعې منځ ته یا د نور منځو ته. نو اوس هغه خپل مسجد ان شاء الله هلته ورځو، او نور مو نیت چې دا په بل نور سیمه کې د هلسنګي په نور سیمه کې یو مسجدونه جوړ کو او یو مسجد هم نور نیت.
باری بڑی سیوای د د په فکر په فنلند کې د یو شمیر نور اروپایي هیوادونو پرتله مذهبي ازادي زیاته ده.
دلته خو ډیر د نورو په نسبت د فرانس او د المان او د جرمني او اتریش او د دغه منځکو سره زما په فکر سره د فنلند یو چې د مذهبي د لاري ډیر ښه دی. په دا خاطر سره دلته مشته په مکتبو کې یو اسلامي درس پاوته کې 2 ساعته اسلامي درس راتوي 2 ورځې، یو سات یو ورځ یو سات بل ورځ. پاوته کې 2 ورځې تاسو کوښښنیانو ته اسلامي معلم لري هغه درس ورکړي. نو بیا د مذهب د لارې موږ دلته کڅو کې جاپي مخپټي مسلسي پدا باندې څه پابندي نشته، څه مشکل مشته نه دي پیښته ویل دا وسته. او نور دغه د مسلمانان چې دی بس خپل ار مسلمان کاغه شیعه دی خپل منځونه خپل دغلری ممباډی لري او مسلمانان خپل مسجدونه لري، او کڅوک مخپټي کڅوک مخلصي
څه داسې مشکل د وسه کور نه دي پېښ شوي. په دغه خاطر سره د فنلینډ هېواد چې دی زومه دا نورو اکثرو هېوادو سره شته ښه دي.
خدای وای چې کله اسلامي سخت دریځ ډلې د ترهګرۍ پیښ وکړي نو دوی د مسلمانانو په هیڅ په دې ډیر ځورېږي.
زموږ اسلام موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ دلته اوسېږو او دوی ته زموږ د اسلام د وجې څه تکلیف ورسېږي. او دغه هر څوک چې دا کارونه کوي هغه اسلام بدناموي او موږ باید چې دغه شیانو باندې خوا بده کړو ځکه موږ دلته ژوند کوو او دوی زموږ سره ښه رویه کوي او موږ د ده سره داسې بده خاطره نور سره لرو.
شفیق الله یوسفزای له تیرو درو کالو په فنلینډ کې ژوند کوي. دوی هلته د مذهب د ازادۍ په اړه وایي چې دوی څه مشکل نه لري.
موږ د خپلو مذهبي مناسکو مراسمو د سرته رسولو لپاره کامل ازادي لرو، هیڅ قسم مشکل نشته. موږ فنلینډ میشته مسلمانان د هر اسلامي ملکونو نه دي. هلته موږ جماعتونه لرو، عبادت ځایونه لرو او په هغه کې خپل مذهبي او دینی مراسم او مناسک شدي دا په پوره ډاډ او اطمینان سره ترسره کوو.
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم چا ورسره توپیری چلند کړی دی او کنه. نو هغه وویل
زه تقریبا په یو اسلامي صورت لرم، ګیره لرم، په سنت طریقه باندې مې وجود تقریبا برابر دی. دوی پوهیږي چې زه یو مسلمان یم او زما په شکل باندې په زرها او نور دغسې مسلمانان په اسلامي صورت په د فنلینډ په ټولنه کې د هغوی سره ګډ ژوند لرو، د هغوی سره یو ځای روزګار لرو، کاروبار لرو، د هغوی سره شریک ژوند کوو. خو ما یا نورو مسلمانانو سره چې زه په اړیکه کې یم د فنلینډ په داخل کې نورو مسلمانانو تر اوسه داسې نه ده احساس کړی چې مسلمان ته یا اسلام ته دې په حقیره سترګه په فنلینډ کې کتل شوي، بلکې برعکس. کله چې من دولت ته یا هغه د دولتي هغه ارګانونو ته چې په مذهبي برخو کې کار کوي یا په کلتوري برخو کې موږ مراجعه کوو، هغوی موږ ته عیناً لکه د فنلینډ د اتباعو غوندې 100% امکانات مذهبي مراسمو او مناسکو ترسره کولو په خاطر باندې اماده کړي دي او همیشه او تل مرسته کړې ده.
شفیق الله یوسفزي د یو خوږې خاطرې په توګه وویل چې د فنلینډي حکومت چارواکو ورسره د یو جماعت جوړولو لپاره په کاغذي چارو کې ډیره مرسته کړې وه او دوی ډیر پرې خوشاله شوي.
من تقریبا 2 کاله مخکې غوښتل چې یو مسجد جوړ کړو او دغه مسجد جوړولو لپاره موږ هغه مربوطه دولتي ادارې ته مراجعه وکړه. تاسو باور وکړئ چې که زه په افغانستان کې د حج اوقاف وزارت ته ورغلی وای دومره په مینه او اخلاص به کارونه نه وای ترسره شوي او دومره په مینه او اخلاص به برخورد نه وای شوی. دومره په مینه او اخلاص به هغه زمونږ په اسنادو کې چې کومې نیمګړتیاوې وي هغه بلته راپکوته شوی نه وي، لکه دوی چې زمونږ سره څومره مرسته کړې ده او څومره همکاري کړې ده.
نواب احمد خان وای له تیرو شاوخوا 15 کالو په فنلینډ کې میشته. دی وای هلته میشت مسلمانان مکمله مذهبي ازادي لري.
دلته په فلم کې د زیاترو اسلامي هوادونو مسلمانان او سیګ او په اخر درې کلونو کې هم راځي چې د هغه نامخ کې هم دلته چې موږ زغپل راغله لمه ډیر کما خارجان دلته او دلته هم د ترکانو په نوم باندې جماعتونو هغه ته موږ کولای شو خپل دیني مراسم او روزانه عبادت منځونه او تراوی موږ په آزاد ډول باندې موږ وتلو او همدغه هر څه مخکې ولو تر نن ورځې پورې هیڅ ممانعت نشته دی او مخکې هم جماعتونه به څه وخت چې دغه نور د اسلامي هیوادونو مهاجرین مثال چې دلته کډوال شول دلته هم د شیا مسله دپاره هم د سني مسله دپاره ټول د مذهب ازادي ده او جماعتونه بیخي زیات شول.
نواب احمد خان وای نه خپل ورسره چا امتیازي سلوک کړی دی او نه هم لبل چا اوریدل دی.
ما خپل دغه سینل دل دی او نه می اوریدل دی او هیڅ تاسو کوم د سیمانفیا کو سلام لازم په مقابل کې دلته چاره دی خپل د تلن خلکو.
باری بڑی چی ویل د د پا فکر خو پا پشتن طولن کی د علم دیر آرتیا دا او هم دا لار دا چی د د پا وینا حل تا د لوی شمیر بدمرغیو مخوری ولسی
آغا اسلامی درس وای دنیای درس وای کڅوک اسلامی درس وای د اخرت د پاره هغه ضروری دی مسلمانی د مسلمانانو د پاره او دنیای درس تعلیم کوان او علم سلوان او هغه چې دا ار ادب پوری خو باید چې وی وای په دې باندې یو ښه مخته ښه ژوندون لاسته راوړلی سي.
نواب احمد خان وویل د یو کام روشانه راتلونکی له دې سره تړلی دی چې هغوی علم تشاور ګرځوي او کمخه ورته کوي.
که چېرته مثال خدای په جنگ باندې زموږ په وطن کې یا په نورو ځایو کې صلح راتللی نو خصوصا زموږ په وطن کې 40 کاله موږ د ټوپک نه کار واخیست او یو بل سره ووژل نو دا خدای چې اوس هر څه تیر شوي دي. صلح نه په جنگ نه راځي په قلم باندې راځي او ټول باید که زموږ امکان وي وکولای شو د تعلیم تربیه نه دغه صلح راولو او دغه وروژنه د منځه بوزو او د ټولو د پښتنو او د وړو غټو یووالی زموږ په کته پښتونخوا کې دی او پورته پښتونخوا کې استو سره نو زموږ ورورولي اتفاق او څومره وکولای شو دغه ظلم څخه دغه آینده نسل را وژغورو.
شفیق الله یوسفزی بیا وایي په پښتنه ټولنه کې زیاتره ستونزې له دې کبله دي چې د ده په وینا هلته خلک زغم نه لري او یو بل ته برداشت نه کوي.
زموږ په ټولنو کې د زغم ټکی په ډېر ضعیف حالت کې دی بالخصوص په موږ باندې سپینګیرو او عمرتیرو خلکو کې. زه د پښتنو ځوانانو ته دا په افغانستان کې دي که په پاکستان کې اوسېږي زما هیله ترې دا ده چې د ژوند د کامیابۍ او یو اصلي راز چې دی هغه په زغم کې دی. موږ ځوانان باید تعلیم وکړي، تعلیم ته ډېره مخه وکړي، لوړې زده کړې وکړي چې تر څو کولای شو چې د دنیا سره پښتانه سیال شي. خو د دې تر څنګ چې زده کړې کوي ځوانان او تعلیم ته مخه کوي د دې تر څنګ باید د زغم کلتور خپل کړي. که موږ کله د زغم کلتور خپل کړو نن چې پښتانه ټولنه پاکستان او افغانستان کې د کومو بدبختیو او ناخوالو سره مخامخ ده زه فکر کوم چې بیا به دا ناخوالې ونه لرو.
کاری نثار الحق وویل په پښتنه ټولنه کې خلک باید لومړی په خپل په مذهب ځان پوه کړي او بیا نورو ته لارښوونه او یا د هغوی په اړه څرای قائم کړي.
هر انسان په خپل توان سره وکولی شي کم از کم د قرآن سره خپله رابطه وساتي او قرآن سره داسې رابطه وساتي چې دا قرآن شکل ولولي او داسې ولولي چې دا زه د خپل نظر نه ګورم، نه دا چې د یو درېمګړي د عینکو د لحاظه. مطلب دا چې دونه په عربي ژبه باندې ځان ورسوي چې د قرآن زلولم، د قرآن حکمونه ماته څه دي، د قرآن پیغام ماته څه دی، او دا قرآن زما د ژوند سره څه تړاو لري. نو دغه شي ته چې ورسېږي نو چې کوم هغه منفي پوینټونه دي، کوم منفي یا خرافاتي طبقې دي، دا به ټولې د منځه لاړ شي. هر انسان به انسان اسلام سره خپل یو تعلق پیدا شي، خپل یو رابطه پیدا شي.
د خبرونې ګډونوالو وویل دوی پر ټولو پښتنو ژغ کوي چې د هغو خلکو یا ډلو فکر رد کړي کوم چې پر پښتنه خاوره تشدد کوي او یا تشدد ته لمن وهي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
کډمنو درکو لژمن سره سم وسوار رسیدل دي د دوی میونیزي مزایخ پرونی پام کبه د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ امال الله ناصر او نور ملګری جوړوي. راځي چې دې پروګرام ته غوښ شو.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو حکو ایرانو په مابین کې راګرو د رنگارنګ ټګانو او شیطانانو په هر چوک بیزار لتلاشانو په منډل پنځلس رنگ تقریرانو دوه نمبر حکیمانو غټ انجکشن پلاس کې بیزار له ډاکټرانو چړې په لستونو کې زخمی له دوستانو او یارانو ملګرو دا دیرا ورسېده د راډیو کمال کمالدار وفادار برخوردار نازوردار ده استازو نبیزار او تاسو ددن بیزار گورگین مرچکه گل گلزار و یک زاره و یک زاره و زمایاره و اجرازین و در زراره و سندلی و پیزاره او نوتون هزار زاره بلکه پانچ پانچ هزاره چی پانچ پانچ هزاره وی نو ده هزار زار نوتون بچکو نو گرانو یو اگوه تا پغاخ او بلا پا پوزه که خپل مازی حال او سباون تا پا فکر که تلو ملگرو چورتی موی او که وی نو هم پا دی چت چت کی وی آو پا چورتونو سیچ نده جوڑه پور تر سلو تیر شوی ده بلکه ده ملک ناپرسان خوز هر سڑه یو لک و یازره پا یو چلا بالا کرز داره ده عجب خبر داده چه چوک چه دا پورونه علی دلته خوری هم او بیا دا نوری باہر استوی دا غوی علاجونه پا لندن کی کیگی لوی لوی موٹری جگی جگی بنگلی دا غوی سر دی زامنه پا اکسکیوز می او لورانی پا کیا کرتا کیوی طول دا باہر نشنلتی جوڑی کری دی چی پا کم او رز باندی پور والا سرد دندورا ارسی دو دوی با بر پا جهاز کی سپارشی جازون خویم خپل شخصی رانی ولی دی ماشاءالله او پات شما او شما او یا کالمو دا دوی دنده پا سر خوڑلی دی اتیا کالا با بیادا غوی چا پیڑی پا مخ بانگی خرونو کنا بیاوی شکرو که خیراتو که نفلونو که مونگ ماشاءاللہ یو ازاد کام یو دا ملک ستاسو دی عجیبا مونگ ازاد یو دا ملک عجیبا زمونگ دی نوکری پا پیسو خانی پا دندو او بستر پسرو نو گرانو او ده شش و پنج پا ما بین که خمیرشی و آوریدون کو وای چه چوک او باوالی نو زکت هم لاسو را چی مار خورله لرسه این هم یریگی نو تاسو فکر مکوی که او بو اخستیاست او که ودو اخستیاست که نو تو اخستیاست که مار و حلیاست او که یار و حلیاست زمون پا ستوریو که دا وقت بابا مرحم علی خان سیب نازده ده تو تا کوزره دمی داسی لگی لک ایس کریم او چوه داسی اثر کوی لکه جوس او چاشتی داسی خوند کوی لکه دگنی شربت نورا شیجی ده ده عقیلانه شفیکانه ماهرانه گفتگو ته اوگا گونه دوالا پلاسو نیسو
قربان قربان بسم اللہ بسم اللہ بابا جی پم کوی دا فرش لگلون دے دا سنوی چی پا دا آخری عمر کی سلیپ شئی
دا سوائے بیوقفی بابا مرحم علی خان سنگ سلیپ لیشی بابا خو پا ہوا کی دے پا ہوا کی می سنگ خو کی دیشی سلیپنگ نشی کی دے بابا دا سلیپ شو دا علاج دا پار را غلی دے
قربان دی شم بابا کا تاسو مونگو هم دا دی مقصد دا پارا دلتا را غوختی است اغا پا الیکشن کی چی سلیپ شوی دی دا غو خبر ما نکوالا نن سبا خدا نور طول سلیپ شوی دی چوک پا سیاست کی سلیپ شوی دی چوک پا عبادت کی سلیپ پرات دی چوک پا تجارت کی او چوک پا صحافت کی دا دی علاج
بابا دا سڑو علاج کوی دا غویو زناورو نا
زهم دا سڑی خبر کوما بابا مرحم علی خین سے
درنتم خرمتم دا افسوس خبر خود اقدا چی تاسو تا دوی سڑی کاری خو بابا مرحم علی خان ورف برمتم درنتم او خرمتم پا خپلو کراماتی چشمکو کی دا دوی اصلی شکلوینی دا پا شکل دا انسان او پا عمل که دا قسمان خلق با بابا دا خپل کرامات پا پنجرکی دا زیرا بند کی لکتو تی او بیا با پا خپل وظیفت رینا جور کی سڑی او آیا سارز دی راوڑی دی او سگرز دی پٹ کڑی دی
بس بابا کا صدر تو او آیا ما چی در توائیم نو شرمی گا ما او چی نا در توائیم نو زڑی گا ما
دا خو ډیر خطرناک ناروغي ده، ژر ووایه زما شاپیرو روانه ده. د دې نه د مخه چې د دې ناروغۍ شاپیری پر والوزي او پارلر ته ورسیږي، عرض دې بیان کا، خبره سپینه په میدان کا، او په منډه شیطانان کا. مرتړم تو غړم تو درم.
بابکا بس نور ارس خونشتا، بس ماویلا چه داواده می شوره بای.
نو دیس از دا پرابلم چه دا مخت داتی شوه دی لکه شلقم. واده 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 خا 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 وغم دا ریپورتری واده چی یو زنان شی و بیا ریپورتر شی، نو دیر جرب بیمار و دنگر شی.
چه مطلب بابا مرحم علی خین سیبا؟
مطلب داده لرکه چی ده زنانی پا بارکی لاوله ده خبر مشوره ده چی ده کور حال نشی پتواله، او بیا چی ریپورتینگ همور سرشی. ستاسو ده کور سوری خوب خامخاری سالو ریدیوگان و تیوگان ترسیگی، او ظاهر خبره ده چه سوک پا دی رسوا زمانه که دا غواری چه داغه دا کور پت رازونه دی بریکنگ نیوسی، او بیا دی دای پنیب که پی جامو و بی پیزار شی، او کور دی طول دا دن بیزار او خوارو زار شی.
نه نو خو تاویل چه زهر کار کولیشم، نو بیا سنگ دی ویاسینی نازنینی رپورتری وادنه شی کولی؟ زند چانا کما یما، او خیار یما، بسر روزگار یما، او سندار یما، ناز بردار یما.
مسئله خدا دا چی پچا کی دمری کوالیتیانی موجوده وی، دا غی زنانی سرداسی نارمل سره خونشی چلی دی کنا.
نشی چلی دی؟ سمطلب
ستا دا پار بزا یو داسی خوان تلاش کاما چی پا گوگو لک درندوی سم ناوری سهار غرما ما خام دا پورا لسو لطو دری سلورو سا پیولو او پینزش پا گوگ پیچونو توان ولری دا کویلی کان ولری دا سونی دکان ولری سوار لسنیترا او تل سناخت وزیران ولری.
یو دا سڑی سوای زد سبلای ما
هم دکه خبره ما پرون دیوی زنانی تا کڑی وا راغلی وا وی بابا جی بس یو کچه ای کار برا کوی ما وی غط کار وای بچی وی نا 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 وڑو که کار دی ستڑی که و ما دی نا ما وی وایا و یو امی خواخی دا یو امی اندرور دا یو امی یور دا ماوی بیخی دیری نشوی پای و شکرانه دمره غطه گرانا سپ کوی وی بس خپل پیری تو وی بابا چی ما پخین دا غطولی بلاغانی دا چوی دا پار سرا یو زایی کیگی بس دینی خلاس امی که که درون پی غرده که دا ما کپی کهی.
خواه توبه توبه نو تا غخوارانی طولی ختمی کری؟
نه نه منی سوال زبابا ایم سوجراتی قاتل خونه ایم چه طولی می ختمی کری.
چلو شکر ده چی صدی پا کلی ندی؟
نه نه پا کلی خومی دیر صدی ده خواخی پا جبه می دانه راو خیجوالا ده یور پا سرچ کرو رینچ و پا پخه پانه راولوی دلا او ده اندرور ده سدی پا نوم بانده پا نامه راو خطلا.
وی 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 بابا ستادر کی رامات سپیلا نئی شما، بس دازما دواد دعا همو که کنا
زچی دا ستاد لاسونو پلکی رو کی دا کگی وگی لاری گورما نو واده خوشتی.
هو واده خو خودشتا خو زما دا دیماند پا مطابق وی باید چه.
خا واده هم غاڑی و دیماندو نام کوی هم
نو استاس خیال ده ده ای پلس کتگری رپورتر آیا ما لوی لوی وزیران سلامون را تا کوی.
سلامون خوطاسو تا خیر دیر لوی لوی خلق کهی پا خواب خلقو ایل چی اللہ دی دا آخیر زمانی لپولیسانو دا دو نمبر داکترانو غطو بوتانو او دو نمبر دندمارانو نا پا خپل حفاظت کی ساتا نن سبا وای دا دی نورو خیر ده بس دا دی زمانی لرپورترانو مخلاصا وا چی وکی لو خبروی او دوی لس گزل که پسی او تڑی. خو ما ته دا وای چې د کم ملک سره ته واده کول غواړې ستا په خیال دا هغه څو فوټه قد وي رنگ سپین تور غنم رنگا غٹو ویختو والا کا کچھ نی.
اوہو زی رنگ و ویخت سکو ما بابا، پا سر دی گنجا وی، پا کد دی ٹگنا وی، پا رنگ دی تور پوستا وی، بس چ پا ڈالرو او پا بینک بیلنس باندی کمر بستا وی، چی یو جاز اخپل او یو دا کرایا وی.
اوہو دا خوشی دا بل گیٹس غواڑی.
نا نا دومره لیری مزا، دلته په چار چاپیره کې هم ډیر خلک شته، په دې شناخته و عزیزانو او قریبانو کې څوک را وګوره.
او بیوقفی، شناخته عزیزانو قریبان نن سبا چیرې دي؟ څوک د نه په ګرم مخته دي، څوک د خلای مخلوق میلمه دي، څوک د عدالتونو پر تړه دي، څوک یو دیوال څوک بل دیوال ته تخته دي، هغه چې فارغ دي هغه هم څوک د یوې درګاه څوک د بلې درګاه په چوکاټونو باندې پراته دي. پام کوه پام کوه.